Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې د افغان وګړي د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د خراغ لاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت روس لدی چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچې او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبه په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداري ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیریو دو نیولې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یو اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکني بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې د بایسته سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسي لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابره نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مخته به په افغانستان کې نسل.
متحده ایالاتو افغانانو ته ویزه ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیسلرونکي څوک چې دي د دې د کیسونه ځنډولي، دا څه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کېښتنی.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د بې باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملي اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړو اړتیا برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره عملی کمونه پورته کوي. اروپایي ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوي دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل
که د تحصیل زمینه برابره نه شي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مخته به په افغانستان کې نسل، ځکه د یوې مور په واسطه شل طرف ته یو عالم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم یارته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې، ازادي راډیو ته وویل دا وایي زه د یوې افغانې نجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو تر څنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو برسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه پیلیدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي، متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړي د نیمایي برخه پرمخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوره هیڅ د انجنونو پر زده کړو محدودیت لګولای، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د قوس په څلورم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د انجنونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د انجنونو د زده کړو برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د انجنونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما پرون په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمیر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عامه ژوند څخه لری کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د دسمبر تر 13 تر سره کیږي. یو سکه کالیه د یونا مال لوري له افغان مرمنو سره و درېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار لالارې ګټه تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزله کیږي. په همدې حال کې اوشمیر هغه مرمنې چې واقته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري.
نو نو اړ فامیل ما بودم دیگه نه نه به کار و بیروزگار روی تیم برادرم از خانه م برادرم زن بیوه هم چیرا ایتم ما کار میکنم و نمو دو روزگار خدا میساختم. اینو مدار و مدارم و پسند دادم که خلاص از دیگه صبر خدا مو زندگی به ناکام پیش میبره. یک کار و وظیفه باشه چون ما جای بلند ما کار میکنم ایستاد بانیم در این روز و روزگار ما باره من کفایت میکنم اما نیست.
مرسل چه په اقتصاد وزارت کی دنده در لوده و اسم حال بیکاره ده هم ورد شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودم فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خوزو در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خوزو در سنزو پاره اندیښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د سنزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځ لاړ شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واقع ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یونامه د نومبر په 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالې ورځی او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځنی کمپاین په لومړی ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر سلویخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلی و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدې چې د تیر چهارشنبه په ورځ یو افغان تبع د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیسلرونکو چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډي سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9مه د دې وزارت په ایکسپان خبر شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخي په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28مه وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزي اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1 دېرشمه لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د عیسایوي او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9مه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو رئیس لخپلې درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
امریکا دا تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکو څوک چې دی دوی دا کیسونه ځندولي دا ځکه د اندېښنو وړ ده چې مونږ ته نو معلوم برخلیک سره ورله مخامخ یو او وسبم لپس دی مونږ د دې برخلیک حساب سره وګړي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. نو اصولي ده او نه قانوني کار ده ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میشت د سایوي افغان کیس لرونکو هم ورته اندېښنه و خو دا غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړی کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس ای بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره د نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوې ده. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوی او په کې راغلی چې دا اقدام قصد دی عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې وی سرتیری ورسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته استل شوی. دغه پیخې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولي او پر کډوالو سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د دریم نړۍ لټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته ورکړل شوی گرین کارتونه بیا وسیړي چې لنولس هیوادونو امریکا ته کډوال شوی. په دې نولس هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ د پریکړه داسې محل شوی چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمش په سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وای ک افغانستان تستانه کړل شي حالت ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیدي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکو او کب پلورونکو وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندېدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې لدې عمل دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د وې اخیستونکو او کپلورونکو ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې دی اوسیدونکو زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو یې نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی وو. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی وو. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو و مې نه سوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکو نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغنه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 پی نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پریوږي. غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅيږي د هوا په سړې دوسرې بازارونه ګرمي کې او خلک یې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندي دل دي. د دې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګټ خلاصيږي نو ما مال پر اواچ او زخت زیات هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم. دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې اند څه رقم راوړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان نه چې ګران دي. لده مو پوښتل چې ولې هم دا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په جواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دونه زمکا زر جریبه یو نیم زر جریبه دام دی افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي دی ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکار ده لګ ازمکم نو او بیا دی میان خپل ازمکه پکار ده پغی ملک بندو ولی په خپل ملک
د اختر ګل ته دی غوښتنه او دا چې د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدي کی د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداری وزارت وایان غلام محمد کاظم وو پخت خو نو موري د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دغه وزارت د وایان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلی و چې په دغه واد کې د کبانو 2300 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی او په کلنی ډول نږدې 10,000 متریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل چې اوس په خبرې نه راځي خو دا چې په کوم اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه څه ونه ویل د یادونه ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې کاروندګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنه ته جوړ کړي او کچېره په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه زیات شي بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنه ته جوړ کوي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په خوست کې کاروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کاروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېری اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي دوه تنه کاروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوري ته آماده دي نو مونږ به دین خلاصو چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه مونږ برارو رو مونږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید مونږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي اول ځم چې یو جره منځ کې پلي کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څالو سترچی غاټه لو سترچی نو دوا جره به کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېری کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
وړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفه سوترا
مونږ وړو چې مقصد کنه دی چې ځونو تلش کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبا زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چواله دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل طبيعه د زړنخه کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کاروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنۍ اړتیا او تپکتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کارت پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي سږکال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېری فابریکې جوړ شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او پراتلون کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
په
افغانان دی ته متوجه سوی دی چې خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غنی ډیر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړي احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره مو دومره خام مواد ولرو دومره غنی چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
د آزادی میلمه زمان ریاست نوری نیک هیلی اومنی د ازادي میلم د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلم کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمد زما او مونږ دلته بغان شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغه نمائندګي کو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کوم ځای کې ګرځي او د څلځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا لسلو نو واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوي کې لکه مزوي کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې. وړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، د شي ضلع بډاګرام، چوڑ ورته وای هغه علاقه ته او بعضي کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څلځایونو هغه مو پولې اخواته دي، د خو د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
د یو خاطه د ورس جنگ مخکې خطر د منګ پلارونه بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغ نشاته بیا نه در خطرلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې په همدغه وړي بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې وسیدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتک او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي، به زمي به شي سو نو دیو خللارې موږ بخل سامانونه په خو کتب دی پاکستان دغه پیښور، چارسدا، مردان، تر دغه علاقه پورې او باجی خل هغه چې کورمی جنسی ټل پړ چینار تر کوټه پورې دغه علاقه پورې به زمي ته موږ راتلو. زمون کلرونه او وړي کې به واپس قتل
د هغه خواني شوروي اتحاد د زواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګرا تکاو د دوړ هوادونو ترمنځ له هغه ورسته بیا هیڅ کلر نه شوی چې تاسو واوري؟
نه بالکل نه تللی، ځکه نه تللی چې هلته بدامنی و او پورا امن نه و، دغه رمی او ګلې د خلکو ځای کېدلې چې څوک پاتې مو خلکو ته ډیر غټ تاوان ورسېد. اغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومه علاقې د کشمیر علاقې شې دي، کاغان ناران دا ډیره سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګه؟
او همدې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. د کومه غریب طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مال، یو نیم سل مال، 200 مال غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا په حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل جمعو کومک یې ډیر کومک یې تر وسه پوري
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه حالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنه سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ترسیږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجر شي خپل کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوړ ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په وخت کې چانه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه لغواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارسو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیولسو ډیپورت سنټرو تلاړ اته ماشومان ونیولسو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسی نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچی ونیول شي تانې ته لاړ شي جیل ته لاړ شي ډیپورټ شي. نو موږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او ډېرو خلکو هم په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې زما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کام کلخیلو او زما خپل طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخور سی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلش تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست، څړځایونه مې معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تلئ، په ژمي کومو سیمو ته تلئ، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم اجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده. مونږ دا غره ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې اتلس سوه پنځوسو کې مثال په دچې په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل اوښان او رمې ملته ساتلي دي. او دسې تاریخي اسناد هم د مونږ شته خو داسې ځای نشته چې د مونږ ورسو چې کونجي ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده تر شپرانه پورې زه تللی ما. هغه وایي چې مونږ عجز یو چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو یونیسیر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو اډر مونږ ته له پاسه ده. هغه له پاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جهته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که
په ټوله کې د پاکستان څلور صوبې دي. په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو او دغه رمې لکه لنګې میږې بیا د بې دماتې پلار بې میږې په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړې او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارټونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي. هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رما د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بیاوستې دي کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت لري دي، له سیاست لري خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي. خو مونږ سره خپله خوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي راسره وښي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ده وروره، چار سړی په خپل ځی کې خوشاله وي. اوس مونږ د خیمې ژوند د مونږ زندگی د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنگله نه ده بدله، ځکه بنگله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی. مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ژوند کې خوشاله وي. خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي، بس د سیاست ښکار شوي اوس په دغه مونږ ترسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ، آیا دا هم کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمسیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورونو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی تلویزیون نه لري؟
نه نه نه، تلویزیون کار نه کوو، نه لرو. دا کوچی کې دا ډېره جایب خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا د چې اوس یو کور کې لس فامیلی، پنځه فامیلی، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخېځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیایي په خپلو خلو، شپانۍ را سره مزدورانې، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي که نه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپني کوي، مغه موږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا مونږ ته اندازه لګېږي چې کاغه نره نره کته سودي هر سیزن مونږ ته معلومات وي. بعضې وخت مونږ منچره کې میاست یوه نیمه تیل کړو، داسې فصلو سیزن مونږ ته معلوم وي. بیا چې هغه فصل ختم شي، آریپور ته راکته سو، چاري کس ورته وایي، ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي، بیا څوک دسې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک د پېښور سوابۍ مردان خواته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي مغې علاقې ته لاړ شي، بیا سې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتلې کري، خپلې رمې کې څري، او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم ځکې کېږي هغه ځکې وکړي. نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې، دوی ته د هرې میاشتې معلومات وي، د هرې ورځې، بیا مونږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یل بندو ته روان شو. زو په مخه
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې، او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ، هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ، میږه، اوزه؟
مونږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو، په خپله استعمالوو، دا د خرڅ کار نه کوو. او نور مونږ چې بعضې خلک کسانې ډېری، یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري، دغه نران لوري واخلي، دا اختر ته ساتو، براکو ته، په قربانیو کې بیا خرڅوو. او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګي، نو سلو کې دي کې یو نران وري، نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی، نو دا ډېره بیه کوي. هر کوچی 500 لکه، 1 کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي، صرف د قربانۍ مال، نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي، او غواړي واده کوي، او زوی ته واده وکړي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د مونږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د مونږ رواجونه، 100 کاله مغه رواج هم ده، هغه جرګه ورولو، لیزار خلک سپینګیری ورولو، د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خېښۍ، د دوستۍ، د خپلوۍ زړه کېږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره چې مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوو.
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کې خپښتنه جو کړو ورو ورو ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي سل دوسته وکاله مخکې به چې چاخېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي. دغه ته مونږ ولور وایي د خور و جلور روپۍ اوس مونږه سیاري چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دې تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچیر هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د شیوله کوي مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات و شروع سو مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر ته مخکې مونږ وک ډیپورت سو جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د باج وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي. نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسې افغانیان بولې ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 1500 2300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغه نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نستا بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لار لار کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لار لار کابل او د رنګرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه سره نوی کوچای بل څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل دا چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زلل کومې وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارای نو چې امن راسي لکه په خانه چې د مونږ کوچانو عام عوام سخل تګره تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا
خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو
زبا هر زخم ده زخمی زده در تا و خای ما خویام هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاته شوا ویلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خارو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاته شوا ویلو تا دی پرین خودم